دا مشال ریډیو د وخت د مازګر 15 بجې سوي ز بوريوال کاکړ مو د نن ورځې د ورستي خبري خبرونه ته هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پرمشر اسد الله خالد ځانمرګ بریت سوی دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په بریت کې دوه وسلوال طالبان وژل سوی دي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ پاکستان ته خپل ممکنه دوره ځنډولې ده. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی تازه خبرونه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد په یو ځانمرګ برید کې زخمی شوی دی. په داسې حال کې امریکایي ډرون الوتکو په شمالي وزیرستان برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې امریکایي سفیر سره دا مسله راپورته کړې ده. عین شاهدان وایي په قاهره کې د مصري ولسمشر د ماڼۍ بهر لشته لږ درې ټینګونه او ځینې بختربند ګاډي ځای پر ځای کړل شوي دي. وسم د خبرونو تفصیل. تازه خبر وایي چې د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد په یو ځانمرګ برید کې زخمی شوی دی. یو افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، پر نوموړي برید نن ماشین په تایمنی اتم سړک جوړ ملمستون کې شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت برید او د اسد الله خالد زخمی کېدل تایید کړي دي، خو البته ویلي په دې اړه به جزئیات په یو بیان کې جاری کړي. یو لوړپوړی افغان چارواکي امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا ویلي چې پر نوموړي برید هغه وخت وسو کله چې دی په یو میلمستون کې وو. چارواکي زیاتوي د اسد الله خالد د بدن لاندنۍ حصہ زخمی شوې ده. نوموړي د ملي امنیت تر انتظام لاندې چلوونکي هسپتال ته رسول شوی دی. اسد الله خالد پخوانی والی او وزیر پاتې شوی او د روان کال په پیل کې د افغانستان د ملي امنیت مشر وټاکل شو. تر دې وړاندې هم پر نوموړي بریدونه شوي دي. په داسې حال کې امریکایي ډرون الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د لیدو پر وخت له امریکایي سفیر ریچارډ جی اولسن سره دا مسله راپورته کړې ده. د ډرون برید نن د شمالي وزیرستان په مبارک شاهي کلی پر یو کور سوی چې پکې دوه وسلوال وژل شوي دي. د وزیر اعظم له دفتره نن جاري سوی بیان وایي پاکستاني وزیر اعظم وویل ډرون بریدونه د ګټې پر ځای تاوانونه لري او باید دوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره متبادله لار ولټوي. امریکایي سفیر په دې موقعه وویل چې دی به امریکایي چارواکو ته د پاکستان اندېښنې ورور سوی. راجا پرویز اشرف ریچارډ اولسن ته د سفیر په ټاکل کې دوه مبارکي ورکړه او هیله وښودله چې د امریکا او پاکستان اړیکې به نورې هم شي. ریچارډ اولسن ول امریکا له پاکستان سره به دوه اړخیزه احترام او شریکو ګټو ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین ربانی، د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول د پاکستان او د بیا د پاکستاني د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د افغانستان سفرونه امریکا ډاډمنه کړې ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالات سم نه دي، نو ځکه نس کولای د دغه هیواد سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مشال ریډیو ته د هندي وزیر اعظم د سفر د ځنډولو د خبري تصدیق کړی دی. هندي وزیر اعظم پاکستاني ولسمشر ته د خط د لارې د خپل سفر د ځنډولو اطلاع ورکړه. د پاکستاني سرکاري ټلویزیون بیګام ماښام ویلي چې پاکستاني ولسمشر د خط په جواب کې د هندي وزیر اعظم مننه کړې. ټلویزیون وایي په خط کې لیکل شوی دی چې کله حالات سم سي نو د پاکستان سفر به وکړي. منموهن سنگ زیاته کړه هندوستان له ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د پاکستان سفر ته لیواله دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار ویلي د دسمبر تر 1 نیټو پورې په پاکستان کې د میشتو ټولو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدل ممکنه نه ده. د خبر په پاکستان کې د یونیسیار مشر نیل رایټ پرون د خپل ادارې لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې یوې غونډې ته کړې ده. د یونیسیار ویاندي دنیا اسم خال مشال ریډیو ته ویلي د نیټې د غزول لپاره به ډېر ژر د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د چارواکو یو غونډه په لاهور کې کیږي.
د دسمبر په 8 او 9 تاریخ باندې په لاهور کې یو ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کیږي چې په هغه کې به فیصله کول کیږي چې د افغانانو مستقبل په حواله سره ډیسکشن کیږي. خو امکان شته چې د پاکستان حکومت به نوې ایکسټنشن په پاکستان کې اوسېدونکو افغانانو ته ورکړي.
دنیا اسلم خان د پاکستان د سفران وزیر انجینر شوکت الله هم په دې غونډه کې ګډون کړی او د وروسته مشال ریډ ټول پاکستان کل هم افغانان په زور له هیواده شړل نه غواړي. عیني شاهدان وایي په قاهره کې د مصري ولسمشر د ماڼۍ بهر لشته لږ درې ټینګونه او ځینې بختربند ګاډي ځای پر ځای کړل شوي دي. دا ګام د ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته اخیستل شوی دی. د روغتیا وزارت وایي د صدارت ماڼۍ بهر د چهارشنبې د ورځې په نښتو کې درې کسان وژل شوي او درې سوه ټپیان دي. د مرسي مخالفین د تېرې میاشتې د هغې حکمنامې خلاف احتجاج کوي چې پکې مصری ولسمشر ځان ته زیات واکونه ورکړي او د لیکل سوي آئین پر ضد هم ځکه احتجاج کوي چې د دوی په وینا د خلکو د مشورو په غره په بیړه اسلام پلوه جرګګۍ ته وړاندې کړی وو. د اسلامي سالویشن فرنټ یو غړی او د عرب لیگ پخوانی مشر عمر موسی د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې خبر کانفرنس ته د وینا پر وخت وویل چې دوی د مصر انقلاب دفاع کوي.
د وای دلته مرش ستاسو په موجودګی کې مرش په یو خپل د مصر او د دوامدار انقلاب دفاع کوو. نن سبا او د تل لپاره مصریان باید د یونوی او جمهوریت کوم لپاره ژغ پورته کړي او لسته حالت یا د مصریانو د ویچلو یا له یو نه منونکو آئین سره مخالفت وکړو. د چهارشنبه ورځ د مرسی درې سلاکارانو د نوموړي لخوا د کړکیچ په ښه طریقه په نه سنبالولو استعفا ورکړې وه. د جرمني کابینې ترکی ته او بخشې د جرمني کابینې ترکی د شام لګواشه د ژغورلو په خاطر د پیټریاټ نومي فضايي دفاعي میزایلونو د ورلېږلو منظوري ورکړې ده. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي کله چې د ترکی په خاص نیټو د روانې هفتې په خپله غونډه کې د دفاعي نظام د پرځای کولو سلا سووا. تمه کیږي جرمني به دوه میزایلي بیټرنی او تر څلور سوه پورې عسکر لیږي چې په څو هفتو کې به ترکی ته ورسیږي. ترکیه د نیټو غړی هیواد دی او پر پوله د شام لوري د راکټونو او جهازونو راتلل څخه تحفظ غواړي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون له عراقي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. سرکاري ټلویزیون نن ویلي بان کی مون د بهرنیو چارو له وزیر هوشیار زیباری سره لیدنه کړې خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. نوموړي د ګاونډي هیواد کویت د سفر وروسته عراق له ورغلی دی. په 1990 کې د صدام حسین په حکم د عراق د کویت د یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر لانجې ناحل پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ په کویت کې بان کی مون وویل چې اوس د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د نوي دور د پیلولو وخت را رسیدلی دی. خبرونه پای
خبرونه مولا مشال ریډیو او ردل چیز مر همکار عبدالهی کاکر وړاندې کول. په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد ځانمرګي برید شوی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ پاکستان ته خپل ممکنه دوره ځنډولې ده. د سیاسي چارو یو کارپو وای
امنیت حالات خو هغه شان نه دي کوم چې ته مثالی ورته وایې، خو دومره هم خراب نه دي چې د بهر نه کس د پاکستان ته دوره نشي کولی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي دا امکان نه لري چې ټول افغان کډوال دي د دسمبر تر پایه له پاکستان ووځي.
د دې لپاره موږ وزیر اعظم سره وینو او په دې ټولې پالیسۍ باندې یو نظر اچو کوم چې 2010 نه 2012 پورې موږ ته ملاو.
د کابل سیمو ځینې مشران د پاکستان پر راتلونکي لنډمهاله حکومت کې برخه غواړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دې هیواد د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد ځانمرګي برید شوی دی. له کابل همدا اوس زموږ همکار زبیر ژمن را سره د ټلیفون پر کرښه دی. زبیر ژمن، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
مانه لکه تاسو ویل نن په کابل کې د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت په عمومي رئیس اسدالله خالد باندې حمله شوې ده. البته د حملې د نویت په اړه او د نورو جزئیاتو په اړه باندې تر اوسه سرچینو، دولتي سرچینو او چارواکو ډېرې څرګندونې نه دي کړې. خپل د استخباراتو ادارې یا د ملي امنیت ادارې څو دقیقې مخکې په یو بیان کې دومره وویل چې د دوی رئیس اسدالله خالد نن له یو تروریستي حملې څخه روغ وتی دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې آیا ځانوژنې حمله وه یا د چېرته شوې ده، دته پکې زیان رسېدلی یا نورو خلکو ته هم پکې تلفات اوښتي دي او که نه. البته د یادولو وړ ده چې تر هغې مخکې یو دولتي مقام چې د نوم د ښودلو نه یې ډډه کوله، د نوم د خپرېدو نه، هغه ازادي راډیو ته تایید کړل چې په ده باندې حمله شوې ده تایمني په ساحه کې او د دوستانو په کور کې پېښ شوې ده او دا هم تایید کړ چې اسد الله خالد په دې حمله کې ټپي شوی دی. پرې البته زیات نشته چې دته به څومره ټپي شوی سخت ټپي دا وکنه سرسری
معلومات حمله د تایمنو په ساحه کې شوې ده. نور هم جزئیات نه دي معلوم چې حمله په څه ډول شوې، آیا موټر بم چاودنه وه، ځان مرګي بریدو، کوم بل ډول حمله وه.
ډیره مننه د مشال ریډیو همکار زبیر ژمنو له کابله چې تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دې هیواد د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد برید شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
رازو د خبرونه دوه موضوع ته. نن سهار په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکه په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی دی. دا برید د تحصیل میرانشاه په مبارک شاهي کلی کې د وسلوالو پر یو کور ترسره شوی دی. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو په میزایلي برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوی دی چې د ځایي خلکو او آزاد سرچینو په وینا نن سهار وختي تحصیل میرانشاه بازار په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي کلی کې پر یو کور باندې شوی دی. په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایو آزاد سرچینو او ځایي پولیټیکل انتظامیه چارواکو د برید پخلی کړی او وایي چې سهار وختي د شپږو بجو نه وړاندې مبارک شاهي کلی کې ډرون جازونو پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل او په نخښه شوی کور ته هم کافی زیان وراوړېدو. په دغه برید کې یو شمېر رسنۍ د وژل شوو شمېره څلور ښایي، خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو ذرایع وایي یوازې دوه طالب وسلوال وژلي شوي دي چې د ځایي پولیټیکل انتظامیه چارواکي او استخباراتي ادارې چارواکي هم د دوه وسلوالو د وژلو تصدیق کوي. دولتي چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه لاس نه دی ویلي چې آیا په دغه برید کې ځایي وسلوال وژلي شوي او که کم مهم یا بهراني وسلوال هم پکې شتون لري. خو ځنه آزادې سرچینې بیا وایي په وژل شوو کې یو ازبک وسلوال هم شامل دی. په روانه میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی چې یو په شمالي او دویم په سویلي وزیرستان کې شوی دی او په روان 2012 کال کې تر دې دمه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دغه 15 سلوېختم برید دی.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د سرکاري ټي وي د خبر لمخې د هندوستان های کمیشن د پاکستانی صدر ایوان صدر ته چورتول کیږي هغه ته د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ هغه خط رسولی دی چې پکې ویل شوی دی هغه د پاکستان دوره کول غواړي خو د دې دورې لپاره لا وخت سم نه دی. د هند وزیر اعظم د پاکستان د دورې په بلنه ورکولو د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری مننه هم کړې ده. دا چې په دې اړه څه معلوماتي او هغوی دا دوره ولې ځنډولې ده، وجوهات یې څه کېدای سي، راځئ چې له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال ریاض مسخیل دا ریپورت وورو.
اسلام آباد کې د هندوستاني های کمیشن لخوا ایوان صدر ته ورکړی شوی خط کې د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي چې هغه د پاکستانی ولسمشر په بلنه ورکولو خوشاله دی او غواړي چې د پاکستان سفر وکړي، خو موجوده وخت د دې دورې لپاره سم نه دی. د پاکستانی خارجه دفتر یو چارواکي ګل کیسر مشال ریډیو سره خبرو کې د دې خبرې پخلی وکړو چې هندي وزیر اعظم د پاکستان دوره ځنډولې ده، خو په دغه اړه یې د پالیسي بیان ورکولو نه ډډه وکړه. د هندي وزیر اعظم د بیان په حق لا چې مشال ریډیو د خارج چارو کارپو او پخوانی سفارتکار زید سعید نه تاسو کو نو هغه وې
ما خل انټرنل ریزن څه دي په چاغي نو غواړي چې بمبي نه پس کې نورمالای شي آسان پوري چې زمات لګولي په خلکو نه چې اکشن وشي. غلې
آیا واقعي هم د پاکستان امنیتی وضع دومره خراب ده چې بارني مشران نشي کولې د پاکستان دوره وکړي؟ په دې حق لراته د ملکی چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د سانګ مشر ډاکټر فخر الاسلام وې
زه خو بده
وایم چې زمونږ په ملک کې د امنیت حالات خو هغه شان نه دي کم چې ته مثالی ورته وایې، خو دومره هم خراب نه دي چې د یو ملک د بهر نه کس هغه د پاکستان ته دوره نشي کولی.
د دې خبره وړاندې ورځو کې د ډی ایټ سرمشریزه د دې لوی ثبوت دی. داسې قسمه بیانونو او خبرو سره به د پاکستان او هندوستان په نورو تعلقاتو څه اثر پریوزي. بیا هم ډاکټر فخرالاسلام وایي
په تجارتي بنیادونو باندې خو هندوستان ډېر لوی سرگرمی خی او ډېر لوی تیزی خی، او په سیاسي بنیادونو باندې هغه بیا داسې بیانات راځي نو زما په خیال دا به د دواړو ملکونو لپاره په تاوان باندې تمامېږي. خو خبره دا ده چې هندوستان یو لوی ملک دی او هغه زړم لوی کی او د دوستۍ لاس دې طرف ته.
یاد دی وی چې هندي وزیر اعظم ته پاکستانی ولسمشر د تیرې میاشتې په 13 نیټه د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. د غرنګ روان کال اپریل میاشت کې هم اسف علي زرداری د هندوستان د غیر سرکاري دورې په وخت هندي وزیر اعظم ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر ویلي دي چې د روانې میاشتې پر 1.5 نیټه په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ایسارتیا موده پوره کیږي، او دا موده غزول لپاره به سبا نه د پاکستان حکومت سره خبرې اترې پیل کړي. هغوی وایي چې دا امکان نه لري چې په پاکستان کې میشت ټول افغان کډوال دي د دسمبر تر پایه لدی ملک وځي. بل پلو د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې د حکومتي چارواکو سره په خاص توګه له وزیر اعظم سره په دی اړه غږیږي. د احمد الله ریپورت. او
غونډه ته نیل رایټ ویل چې پاکستان کې میشت 14 لک څخه زیات رجسټرډ افغان کډوالو د واپسۍ سلسله شروع شوې ده، او سخت کال قریبا په 2000 نفوسو مشتمل 13,311 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي او پاتې افغانان هم خپل ملک ته روان دي. نوموړي ویل چې دا ممکن نه ده چې تر 1 دسمبر په پاکستان کې میشت ټول افغانان واپس خپل ملک ته لاړ شي، او دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشر دنیا اسلم خان ویل
د دسمبر په 8 او 9 تاریخ باندې په لاهور کې یو ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کیږي چې په هغه کې به فیصله کول کیږي چې د افغانانو مستقبل په حواله سره به ډیسکشن کیږي. په دا خاطر د افغانستان یو این ایچ سی آر ټیم او د افغانستان د حکومت خلک به پاکستان ته راځي، خو امکان شته چې د پاکستان حکومت به نوې ایکسټینشن په پاکستان کې اوسېدونکو افغانانو ته ورکړي.
کله چې مشال ریډیو د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله نه وپوښتل چې 1 دسمبر وروسته پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره څه پالیسي په نظر کې لري،
نن پورې زمونږ همدا پالیسی ده مونږ فورسفل شي مونږ تاسو ویلې چې هغه مونږ نه کوو. دې د پاره مونږ وزیر اعظم سره او 2013 باندې کینو او په دې ټوله پالیسی باندې یو نظر اچو کوم چې 2010 نه 2012 پورې مونږ ته ملا و چې مونږ څونه پرمختګ کړی دی او څومره پرابلمز مونږ ته نور فیس کول.
کله چې مشال ریډیو د دنیا اسلم خان نه دا وپوښتل چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنیږي نو یو این ایچ سی آر ورله هغه ته څه انتظامات کړی دي؟
افغانستان کې دننه یو این ایچ سی آر او د افغانستان کم حکومت ته دا غو پمرسته باندې تقریبا 8 سلویش د سایټس ته چې هغه پر ډیولپمنٹ باندې کار کول کیږي. هر افغان په پاکستان کې چې اوسې هغه دا غواړي چې افغانستان ته ستانه سي. خو مسله دا ده چې ډیر خلک وایي د امنیت مسله ده، هغه خلک چې د امنیت مسله نه لري هغه وایي چې د روزګار خاص سہولتونه نشته، تعلیم او د صحت په شوبو کې کمی ده. نو دا رنګه علاقې خاص طور سره چې کم آئیډینټیفای شوی دي په هغه کې 19 داسې علاقې شته چې په کم کې کار د وختي شروع شوی دي او چې څنګه خلک ورځي مختبه ترقی.
دنیا اسلم خان زیاته کړه چې 14 لک څخه زیات رجسټرډ افغان کډوالو کې 30% کډوال په کیمپونو او 35% کډوال په خاریو او کلیوالو سیمو کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو او د قبایلی سیمو او د صوبای حکومت تر انتظام لاندې سیمو سره تړلي مشران وای چې حکومت دی د پاکستان پر اتلونکو لندمحالو حکومت کې دوی ته برخه ورکړي. دوی وایي کاچيري له دوی له سیمه څخه وزیر اعظم وټاکل سو نو د هغوی په وینا دا به د دوی هیلې ژوندۍ کړي چې ګواکې په پاکستان کې له دوی سره انصاف کیږي. سراج زهیر له اسلام آباد په دې اړه نور حال راکوي.
اف آر در ادم خیل کی دسلور اف آر قامونو او نورو د فاټا مشرانو یو جرګه کی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې راتلونکي نگران حکومت کې دی فاټا نه وزیر اعظم واغستې شي، او کنا دا نه وینو بیا دی په کابینه کې وزیران واخلي، ځکه چې فاټا لډین مدیر سي د مسلو ښکار ده او دغه رنګ د دې ځای اولس د محرومو سره مخ دی. جرګه کې ګډون کوونکي ملک حضرت خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو قومي اسمبلی ته خپل نمائندگان لیږلي دي، خو هغوی د قبایلو د مسلو مسلو په ځای خپل ګټو ته پام ورکړی دی.
موږ هغوی له ووټ ورکړی او هغه خپل نمایندګان لیږلي دي او په دې تمه یو چې نه هغه به زموږ د حقوقو دپاره چې کوم جایز حد دي موږ د هغې دپاره به هغو هغه ځای کې هغه خپل چې کوم فلور میسر به دوله د قومي اسمبلۍ په هغې به دو زموږ نمایندګي کوي او زموږ د حق غوښته به کوي. خو په څه وجوهات چې دي په هغې کې که هغو زموږ اواز هغه ځای له صحیح نه شي رسولی صحیح نمایندګي نه کوي نو زموږ د عوامو خو دا حق شته که نه چې موږ په خپل تر باندې مطلب لره چې حکومت له هغه اواز ورسو.
دغه رنګ یو بل مشر رحمان اپریدی هم دې لړکې مشال ریډیو ته وویل
نن سبا دا وي چې بیا نواز شریف هم وایي چې بس نفران وزیر اعظم موږ به د هغه نه اخلو کوټې صوبې نه که نه نو چې په دغه بنیاد باندې چې د ورکوټ صوبې ته تل نفران وزیر اعظم ورسېد نو په کار دا ده چې د قبایل خو مونږ ډېر وزه په ودو که نه تاسو خو د تاسو هر ځل نمبر را ځي په جمهوري تریشي خو مونږ نه شو راتلی نو که تاسو مهرباني وشي دا مونږ ته دا نفران څه چپکې وزیر اعظم مونږ ته راکړو نو دومره به وشي چې یو خو کېدای شي انشاءالله د هغه په وجه سره د قبایلو د ناامیدي چې کومه ده که نه دا هم دغه خشي پوژ ماده چې امید یې پیدا شوي وویل چې یاره مونږ سره د حکومت پاکستان خو انصاف وشو.
قبایلی مشر قسمت خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان د جغرافیې مطابق فاټا د پاکستان پنځمه برخه ده نو باید چې دې ته په هر پړاو نمائندگی ورکړی شي.
نو زموږ د پاکستان د جغرافیې او حساب مطابق فاټا یو پنځمه اکائی ده د سن 73 آئین په مطابق اوس پورې په نگران سیټ اپ کې مونږ ته هیڅ قسم دغه نه ده ورکړی شوی. نو په کار دا دی چې څنګه څلور صوبې دي چې د څلور صوبو نه نمائندگان اخیستل شي نو پنځو حصہ فاټا ته هم میلاو شي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تجزیه کار محب وزیر نه د قبایلو مشرانو د دې غوښتنې په اړه وپوښتل نو هغه وویل که داسې په رښتیا وشو نو نړۍ ته به د دې یو ښه تاثر لاړ شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ په یو بوري حکم کې ویل شوی دی چې د بلوچستان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې په دې صوبه کې امن وساتي. ستري محکمې ویلي دی چې د ملک مرکزی او د دې صوبې حکومت د خلکو د امنیت لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستي. د بلوچستان د حکومت یو غړی بیا وایي چې په دې لړ کې یوازې دوی ګرمول سمه خبره نه ده. د هغه په وینا په دې کې د پاکستان استخباراتي او مرکزی امنیتي ادارې هم ذمہوار دي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورټ له اړخه تازه عبوري حکم د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پنځشنبه یا بوت په مازیګر جاری سو په کوم کې ویل سوی چې بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې مکمله ناکامه سوی او دغه رنګه یاد حکومت د حکومت چلولو خپل آئینی اختیار له لاسه ورکړی دی. د بلوچستان منلی وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ په دا نظر دی چې صوبایي حکومت سره په خپل خوښه د واک پرېښودلو نه پرته بله لاره نه ده پاتې.
هغه حکومت چې هغه آئینی ذمہ داریانې نشي پوره کولی هغه د حکومت کولو قانوني اور آئینی حیثیت ختم وفاقي اور صوبائی حکومتونه د دې سپریم کورټ فیصلې پر وړاندې کې دوی ته بل یو لاره نشته. دوی باید حکومت پرېږدي اور حکومت د خلکو په حواله کې چې آئینی ذمہ داریانې اور د خلکو د تحفظ د ژوند د کاروبار د تحفظ په حواله باندې یو نوی سلسله شروع.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی چې د سپریم کورټ له مخکینی پریکړې وروسته د صوبای اسمبلی اجلاس له راغوښتلو انکار کړی و فکر کوي چې د ستونزې یوازنی حل نوی انتخابات دي.
بلوچستان کے حالات یقیناً امن و امان کے حوالے سے
د بلوچستان حالات یقیناً د امن و امان په حوالہ د اطمینان وړ نه دی. هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ د صوبائی حکومت پر وړاندې داسې پریکړې ورکوي ولې چې په آئینی توګه د امن و امان ذمہ واری د حکومت جوړیږي. زما په فکر په صوبه کې روان آئینی بحران او د ستونزې یوازنی حل د انتخاباتو لاره ټاکل دي.
انتخابات ہونے چاہیے.
خوب لړخت د بلوچستان په حکومت کې د ریونیو محکمې وزیر زمرک اسکزی بیوای یوازې صوبای حکومت د هر څه ذمہواره ګرځول غلط خبره ده. خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړی زیاته کړه
جہاں پہ ہماری پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریشن
د پولیس او انتظامیہ چې کومه ذمہ واری جوړیږي د هغو د کړنې ذمہ واری منلو ته غاړه اژدو. خو دلته چې استخباراتي او امنیتی ادارې کوم رول لري هغوی دې هم خپل کړنې ومني او هغوی دې هم په دغه لړ کې له صوبایي حکومت سره لاسنیوي وکړي. یوازې بلوچستان حکومت په دغه لړ کې په اکړه ملزم ګرځول صحیح نه ده.
ملزم نه ټهرایي جا
یاد دوی د روان کال 2012 د اکتوبر میاشتې پر 12 نیټې هم د پاکستان سپریم کورټ له اړخه ورکړل سوی عبوري حکم کې د بلوچستان حکومت په امن و امان ساتلو کې ناکامه ګرځول سوی و او اوس له تازه ورته عبوري حکم وروسته څېړونکي فکر کوي چې نږدې دوی میاشتې مخکې پیدا سوی آئینی بحران لا هم پای ته نه دی رسېدلی او لا یې هم مخته د تلو لارې پیدا کړې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د افغانستان د ختی زون په ګډون په اتو ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه امنیتي چارې وسپارل سوي دي، چې له دې وروسته په افغان ځواکونو د عملیاتو پلان په خپله جوړوي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې به وي او بهرني ځواکونه به یوازې ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید په دې رپورټ کې راکوي.
د واک سپارنې دا مراسم چې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې ترسره شول، د بهرنیو ځواکونو پر نظامی افسرانو سربیره پکې افغان لوړپوړو ملکی او نظامی چارواکو ګډون کړی و. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم وویل چې د اوو ولایتونو امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړه توګه وسپارلې شوې.
د 200 لومړي سیلاب کل اردو په ساحه د مسؤلیت کې چې هغه تقریبا د اوو ولایتونو د امنیت مسؤلیت دی پر خپلو اوږو واخیستی.
ډګر جنرال محمد اکرم زیاتوي چې د توکیو په کنفرانس کې بهرنیو دا منلې ده چې افغان ملي اردو به په تجهیزاتو پیاوړي کوي.
مالی کومک تایید شوله، 4 میلیارد و 100 میلیونه ډالر کلنی مصرف و د سلاو و د وسایط و د اکمال دپاره دا د اردو ضرورت دی. دا تعهد پارل سوی دی، دا به اکمالیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو 201 سیلاب قل اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وویل چې افغان امنیتی ځواکونه اوس پیاوړي دي او د خپل هیواد ساتنه کولی شي.
د ټول کونال ولایت نه امریکایان ووتل، موږ باوجود دي چې د دوی ټولې خالیګاوې ډکې کړلې. دغه د چپه دره په 10 کاله کې امن وه، مګر اوس شکر فضل د خدای داسې په امن سره راغلی ده. د دوی د وتلو نه وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلامه پوره ځي، او دغسې په لانرو په آینده هفتې کې چې د ننګلام نه تر چپې درې پورې سړک خلاص.
نوموړی زیاتوي چې د کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو امنیتی چارې په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته وسپارلې شوې، چې په دغه ولایتونو کې به له دې وروسته افغان امنیتی ځواکونه د عملیاتو پلان جوړوي، قومانده به ورکوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې به وي او بهرني ځواکونه به یې یوازې ملاتړي وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په مصر کې د حکومت مخالفو او د اخوان المسلمین ترمنځ له تیرو 4 ورځو راهیسې نښتې روانې دي. مخالفین وایي ولسمشر محمد مرسي ځان ته لامحدوده اختیارات ورکړي او د اساسي قانون په مسوده کې د هیواد د ټولو وګړو او مذهبونو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي. د مصر د ناندریو په اړه ټیلیګراف او ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورځپاڼه د مصر په اړه په یو رپورټ کې لیکي، د قاهرې په تحریر څلورلارې کې د ولسمشر محمد مورسی د پلویانو او د مخالفو ترمنځ د خوډه پیښې دوام لري او حکومتي پولیسو ځانونه غلي کړي دي. راپورونه وایي د ولسمشر محمد مورسی د مخالفینو شمیره مخ په زیاتېدو ده او دوی د ولسمشر د پلویانو سره چې د اخوان المسلمین سره تعلق لري لاس او ګریوان دي او دواړه لوري پر یو بل د ډبرو ګزارونه کوي. د اخوان المسلمین پلویان د خپل نفوس او واک نه په ګټه اخیستلو پر مخالفو ډزې هم کوي او د هغوی د خورولو کوشش کوي، خو د دې باوجود هم نښتې روانې دي او د دواړو لورو کسان ژوبل شوي دي. د مصر په اوسنیو حالاتو ولسمشر محمد مورسی چوپه خوله دی، خو د نوموړي هیواد مرستیال ولسمشر محمود مکی په یو خبري غونډه کې مخالفینو ته بلنه ورکړه چې د اساسي قانون په مسوده کې د ترمیم لپاره دی د دوی سره خبرې وکړي. دا مسوده د مصر پارلمان چې اکثریت د اخوان المسلمین د غړو د منزوره کړي، خو وروستي معلومات ښایي چې محمود مکی ویلي مخالفینو ته د اساسي قانون په ترمیم کې د برخه اخیستو بلنه د په شخصي ډول ورکړي، نه دا چې ګوندې دا د حکومت یو اقدام دی. د مصر د روانو شخړو له امله مخالفې ډلې تورونه لګوي چې ملک د انتشار طرف ته روان دی. د ولسمشر محمد مورسی دوو صلاحکارانو سیف عبدالفتاح او ایمن السیاد له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. سیف عبدالفتاح الجزیره ټلویزیون ته ویلي، موږ نور چوپه خوله پاتې کېدای نه شو ځکه هغوی ملت او انقلاب ته تاوان رسولی او موږ د مصر د بیا آبادولو هوډ کړی دی. محمد البرادې چې د مصر د اپوزیسیون د ډلو د نوي مشر په توګه ظاهر شوی وای، د اوسنیو ټولو ناندریو او د اړیګړي پړه د ولسمشر محمد مورسی په غاړه ده. نوموړی وای اوسنی حکومت خپل ټول مشروعیت د لاسه ورکړی دی. نوموړی په یوه خبري غونډه کې وویل، په مصر کې انقلاب د دې لپاره نه و راوستل شوی بلکې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري احترام لپاره راوستل شوی. نوموړي وویل تر هغې د محمد مورسی سره خبرې نه کوي چې د خپلو اختیاراتو نه پشا شوی نه وي. محمد مورسی تیره میاشت یو فرمان په ترڅ کې ځان ته فوق العاده اختیارات ورکړل چې له مخې د هغه فرمان په عدالت کې هم نشي چیلنج کېدلی. وروسته له هغې چې تیره شپه مظاهره کوونکو د ولسمشر د ماڼۍ نه کړی ته وکړه، اخوان المسلمین ویلي چې پر مظاهره کوونکو به ځوابي بریدونه کوي.
له نجیب امیر څخه مو د مصر په اړه یو ریپورت اوریدو. او وخت 15 بجې سوې دي. د مازګر عبدالحی کاکړ راغلی، راځي چې لاوي څخه د خبرونو لنډیز واورو. افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد په یو ځانمرګي برید کې زخمی شوی دی. په داسې حال کې امریکایي ډرون الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د لیدو پر وخت له امریکایي سفیر ریچارډ جی اولسن سره دا مسله راپورته کړې ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ ویلي دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالات سم نه دي، نو ځکه نس کولای د دې هیواد سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د دسمبر تر 1 نیټې پورې په پاکستان کې د میشتو ټولو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدل ممکنه نه ده. د پاکستان په قبایلي سیمو مومندو کې د چارواکو په وینا یو بل سکول په چاودېدونکو موادو الوزول شوی دی. عیني شاهدان وایي په قاهره کې د مصري ولسمشر د ماڼۍ بهر لشکر لږه درې ټینګونه او ځینې بختبند ګاډي ځای پر ځای کړل شوي دي. د جرمني کابینې ترکیې د شام له ګواښه د ژغورلو په خاطر د پیټریاټ نومي فضايي دفاعي میزایلو د ورلېږلو منظوري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او اوس وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي او پر هغوی بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي او دا غټ ټکی ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان له اړخه بنیسو کې نه طالبان پرې خودل شو. ادارې وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ سلام مشورې او د علماو جرګې غونډې اقدامات په ذریعہ پاکستان او افغانستان حکومتونه یو لاره خو جوړولې شي. خصوصا په دې سلسله کې واشنگټن له اړخه رضامندي او حمایت اظهار و نه شي، نو د دې حالو سره الټا اثرات او اندېښنې نشي لري کېدی. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان کې په دې حواله د ملاقاتونو یو سلسله روانه ده. خصوصا پاکستان د مرزي مطابق امریکا په فهمتی عمل کې شریک نه شي او معاملہ مخ په وړاندې بوتللو کې خپل ذمہواری نو چتوي، نو کې دیشي چې په دې اړه سنجیده پیشرفت ممکن نه شي. ادارې وایي چې زموږ مطابق اصل معاملہ د اعتماد کمې دي. سو پورې درې واړه ملکونو ترمنځ مفاهمتي فضا نه قائميږي او مشترکه کړنلار مخ ته نه راځي، نو هغه پورې با طالبان مشورتي عمل حصہ جوړولو ته په مشکله تیاریږي. ادارې لیکي چې دا اوس په امریکا ده چې هغه په دې سلسله کې څنګه قابل قبول اقدامات کوي چې په نتیجه کې پاکستان نور طالبان مشران خلاص کړي او افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوزي. اداري اخیره کې لیکي چې پاکستان او امریکای ترمنځ پنده کې دفاعي ورکینګ ګروپ مذاکرات او تکمیل او نیټو سپلای معاهده باندې دستخط نه داسې ښکاری چې دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا قائميږي. ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لال مسجد اپریشن د انکوائری لپاره جوډیشل کمیشن قائم کړو او دا کمیشن به 15 ورځو کې خپل رپورٹ به وړاندې کوي. دا جوډیشل کمیشن به دا معلوموي چې د اپریشن وجوهات څه وو، په دې کې د مړو شمیره سمره وه او سمره نارینه ښځې او نابالغ پکې شامل وو. ادارې لیکي چې وو سپریم کورټ د تحقیقاتو حکم ورکړو، نو ضروري ده چې په دې حساسه موضوع دې تفسیري ونه کړی شي او نه سرای قائمول مناسبه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې دا معامله منطقي انجام ته رسولو لپاره جوډیشل کمیشن جوړول ضروری وو چې حقیقت مخې ته راوستل شي او د انصاف تقاضي پوره کړی شي.
د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل مقاله کې د پاکستان د داخله چارو د وزیر رحمان ملک خبره راخسته ده چې ویلي دي په خپل راتلونکي کتاب کې به د بینظبرټو د قتلانو نمونه پډاګه کړي. بل خو ته واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د افغانستان او امریکا ترمنځ روانو د امنیتي تړون خبرو او په دې هیواد کې د پات کېدو امریکایي پوزونو د شمیر موضوع ته کتنه کړې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې درته زموږ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
بریتانیا وای انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د داخله چارو د وزیر له دې وینا وروسته چې ویلي دي د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قاتلانو نمونه به په خپل راتلونکي کتاب کې په ډاګه کړي. د نوموړي د وژنې جنجالي موضوع یو وار بیا تازه شوی. ورځپاڼه کاږي بېنظیر بوټو چې دوه وارې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوه. په 2005 کال کې د یوې لسیزې له جلاوطنۍ وروسته دغه هیواد ته استانه او ووژل شوه. د ورځپاڼې په وینا د 15 کلنې بوټو د وژنې په اړه یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې. نوموړی په خپل یو کتاب کې چې د دې تر مرګ وروسته چاپ شو د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په یادولو سره د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنټ ځینو خلکو ته ګوته نیولې ده. په عین حال کې د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری بیا ادعا کوي چې د نوموړي د وژنې تر شا د هغه وخت د ولسمشر پرویز مشرف لاس و چې د ورځپاڼې په خبره مشرف بیا دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو او د سکاټلینډ یارډ ټیمونو پلټنې کړي چې ویلي دي که د نوموړي په امنیت کې خلاوي نه وی پیدا کړل شوی نو ممکن چې ژوند به یې بچ شوی وی. ورځپاڼه د برتانوي کشفي پولیسو سکاټلینډ یارډ په حواله وایي چې د دې خبرې ډېر احتمال لیدل کېږي چې د بوټو مرګ د سر یې د هغې د جیپ موټر د چتلې یوې حصې سره د لګېدو په نتیجه کې واقع شوی وي نه چې په سر د ټوپک د ګولۍ خوړلو له امله. د ورځپاڼې په لیکنه د بېنظیر بوټو د جسد طبي معاینات تر نن ورځې پورې نه دي شوي. بلې خوا ته امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي امریکایي او افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د اوږدمهاله حضور د څرنګوالي په اړه مختصر خبرې وکړې. د مقاله په لیکنه د روانې میاشت په پای کې چې کله دواړه خواوې بیا د خبرو دغه لړۍ پیلوي نو هر یو بحث وکړي چې دغه معاملې سیاسي پوځي او قانوني اړخونه وڅېړي. ورځپاڼه د واشنگټن د چارواکو په حواله وایي دا مهال له 5000 نه واخلي تر 10000 امریکایي سرتیرو پورې په افغانستان کې د پاتې کولو په خبره غور روان دی. د ورځپاڼې په خبره په کابل کې امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې د عراق په پرتله له افغانستان سره پیل شوي امنیتي خبرې به په آرامه پر مخ لاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې کړکېچنې شوي خو له دواړو غاړو د لوړپوړو چارواکو سفرونه او د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره د افغان طالبانو د یو څو مشرانو تر خوشي کولو وروسته دغه اړیکې بیا پر ځای شوې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان په دریځ کې یو ښکاره بدلون راغلی دی او پاکستان اوس له هغې خبرې پر شا شوی دی چې په کابل کې د دوی د خوشي حکومت یې غوښت. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ګولایاس په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې رسو کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو له افغان او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیري د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیري هیل کلینټن سره په برسلز کې لیدلي. همدارس د پاکستان فوج مشر برسلز ته تللی وو. د دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د افغان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی د پاکستان سفر کړی وو. د دغه چارواکو په وینا د پاکستان سفر ګټور وو او پاکستان هم په افغانستان کې د مثبت کردار لوبولو خبره کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک له مشال رډیو سره په خبرو کې دا ملاقاتونه یو مثبت پرمختګ وباله.
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو په زړه پورې خبره مخې ته راغلې وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امن او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی خو اوس دی وایي چې مستحکم پر امن او خوشاله افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی. نو د هینا ربانی کر جواب و چې د ملګری ټکی مزکه لري کړی چې افغانستان خوشاله وي نو په خپل به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پوز او ایسای کنټرول لاندې وي. خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه، د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې په دې رستو کې کړکېچنې شوې وې او افغانستان کې د زیاتره پیښو ذمہوار پاکستان ګڼل کېدو خو په لوړه کچه د خبرو پیل کېدو سره په یو بل تورونو لګولو عمل هم بند شوی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو ریټایرډ لیفټنټ جنرل طلعت مسعود وایي د گاونډي هیواد په حیث د پاکستان د ذمہواري جوړی کی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کردار تر سره کړی او تر ډیره حد پورې د پاکستان په دریس کې خبردون راغلی دی.
پاکستان اوس ډیر سنجیده دی. د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان دا ګڼي چې ذمہواري به یې زیات شي او دوی په دې هم غور کوي چې د حالاتو سمولو په لړ کې یو مثبت کردار ترسره کړي. مونږ ګورو چې د پاکستان لخوا تش خبرې نه کیږي بلکې عملی ګامونه یې پورته کړي دي او خواهش لري چې افغانستان په خپل د خپل مستقبل لپاره سوچ وکړي او په دې لړ کې پاکستان خپل مرستې هم وړاندې کوي. اوس د پاکستان توجه په طالبانو نه ده بلکې په ټول افغانستان او په سیمه ده. نو دې خبرو ته کتلو سره دا خبره کولې شو چې د پاکستان په سوچ او فکر کې بدلون راغلی دی. په اسلام آباد کې کارپو او خبریال محمد مالک هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سوچ او په فکر کې بدلون راغلی دی. خو دوی دا خبره هم په ډاګه کوي چې اوس هم زیاتره فیصلو واک دا فوج سره دی.
پاکستان کا ایک تو رول بڑا ڈیفرنٹ اپ ہو گیا ہے.
د پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. دا خبر سرګند شو چې د افغانستان په مسله د پینډې او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبره په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اونګ غنی بلکې د مسلې حل کول والا وګرځي. په دې کې شک نشته چې مونږ په تیر وختونو کې مسله وو خو خص حالات بدل شي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټټی کچ مشران خوشی کړل شو. په لوړه کچا افغان چارواکو سره خبري روانې دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړوړ د خبره ښکار کوي چې د پخوا په سیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
د کارپوهن په نظر د سیمي او د افغانستان په اړه د پاکستان فکر کې بدلون مخته راغلی او د پاکستان پالیسي جوړونکي اوس په دې خبره قانع شوي دي چې په کابل کې د دوی د تابع حکومت جوړېدو امکان نشته. خو حالاتو سمولو په لړ کې جدي هلې ځلې شروع کړې دي.
مشال ریډیو اورې. په پاکستان کې زیاتره وخت د انتخاباتو لره نږدې کېدو سره سیاسي ګوندونه لنو شارونو سره راځي. ډیر د خلک د ګوندونو نمونه هم بدلوي او یو شمیر خلک پکې سیاسي وفاداری بدلوي او له یو ګوند بل ګوند ته اوړي. دا چې د دې عمل د پاکستان پر سیاست څه اغیزه غورځي راځي چې د فرخنده وزیر په ریپورت کې وورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو رانیست کې دوه سره سره سیاسي هلې ځلې هم تیزيږي چې پکې اکثره ځینې سیاسي مشران خپل سیاسي وفاداری هم بدلوي. په تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا نګت او رنگزیب د مسلم لیگ کاف ګوند نه پیپلز ګوند ته لاړه. دا شان شازی او رنگزیب د مسلم لیگ نون نه پیپلز ګوند او افتخار جګړه د تحریک انصاف نه واپس پیپلز ګوند ته لاړو. خواجه هوتی پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شو او دا لړۍ لا هم روانه ده. د صوبایي اسمبلی غړي نګت او رنگزیب وای د خپل ګوند ځکه بدل کړو چې د مسلم لیگ کاف ته مشرتابه د فیصلو نه نو خوشاله. میرمن اورنګزی وای باید چې یو سیاستوال د ګوند نه نیوي خوشاله او یا د ګوند فیصلې نیوي خوخي نو خبر داوي چې خپل لار ترې جدا کړی.
ما خپل د څرو سره خپل سیاست آغاز خپل په مېرټ باندې شروع کړی او چې پاکستان مسلم لیگ چې کوم د پاره ما ډېرې قربانيانه ورکړې. ما یو ورکر په حیثیت باندې کار کولو د ورځې د شپې د سهار د ماخام د پاتې د پاره لیکن اغي جما قدرونه کو چودري برادران کې دین واغي په صبح کې چیک اینڈ بیلنس کې نو یو سیستم قائم نه کو چې اغي سړیو او اغي دا نه وخت چې یو خزاري سره چې دین په یو کرسي باندې اغي سره کینی او هغه خپل یو مقام جوړ کی او دې پارٹی ته ذکر عالم چې دې پارٹی هر صبح کې خپل یعنی د صبح په لحاظ باندې خبرې کړې دي. زه دې پارٹی کې د یو لیډر په حیثیت کې باندې نه راغلی د یو ورکر په حیثیت باندې راغلی ما او بیا ما هغه خپل مقام چې کوم
پا کالو جو کریو بیا زیرو شروع کوما. اخوا د صوبای اسمبلی غړي شازیه اورنگزیب وای داسې فکر کوي د پیپلز ګوند سره به زیات خلکو خدمت وکړي
چې د خزو ته بدای حقوق میلاویږي او چې کوم په اسلام کې خزو ته حق میلاو دی ان شاء الله تعالی هغه په کلی په کلی کور په کور هغه خزو ته میلاویږي. چې دا صحیح چې کوم دین هغه ته بد تعلیم چې دین هغه به ته اسانيږي. نو هغه هم خو ګټه وګوري نو هغه هم هغه کې څونه تکړه دی ماشاء الله دا دی اوس هم ته خلک ډیر په عزت باندې نوملي مونږ
پیپلز ګوند شیرپاو ډلې خپل نوی نوم قامی وطن پارٹی کې خودو او دا شان نور بدلونه هم په سیاسي منظر لیدل کیږي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وای کله چې یو نوی ګوند جوړ شي او یا سیاستوالو ته د یو ګوند د کامیابیدو زیات امکان ښکاري نو اکثره هغه ګوند ته اوړي. په دې ورستو کې د عمران خان تحریک انصاف ته یو شمېر سیاستوال واوړېدل او یو شمېر ته واپس هم لاړل. د پېښور نه خبريال شمیم شاهد وای چې انتخاباتو ته وخت رانږدې کیږي هغه همرا بعد سیاسي وفادارو بدلېدل هم زیاتېږي.
چې یو خدای ته دا احساس هم کیږي چې دوی غلط ولاړ دي خو کبل تاسو ګورنه چې دا پارٹی بدلې را بدلې نو دا هغه خلک ته چې دوی همیشه تن له اقتدار طرف ته تللي دي چې کله دوی ته معلومه شي پارٹی کې دوی ته شکست ښکاری په نظر راځي نو دوی هغه پارٹی پرې دي. یو انتخاباتو کې په یو ټول ټاکنو کې هغه په پیپلز پارټی کې نو چې راتلونکي ټول ټاکنې کیږي زه دا وایم چې دا پلن راتللو یا دا پارټی پرېښودلو او یا په هغه کې بیا شاملېدل دا په پاکستان کې د اوس نه دي. نواز شریف سره لاړو بیا بېنظیر بټو سره لاړو بیا چې کله پرویز مشرف راغلو دا ټول خلک د هغوی په پاکستان مسلمی قائد اعظم کې شامل شو. دلته کې لا تر اوسه پورې دا خبر ښکار نه ده. زما دا خل دی چې افتخار جګړه خواجه اوتی یا نګت اورنګزی یا شادی اورنګزی دا اخیری خلک نه دي. دوی بس به نور هم داسې خلک دي چې هغه به
شمیم شاهد دا هم وایي په پاکستان کې لوټا کلچر یا د سیاسي وفادارو بدلیدل سنه به خبره نه ده، خو په موجوده وخت کې سیاستوال باید د خلکو بنیادی مسلو او راپېخو چیلنجونو په بنیاد فیصلې وکړي او له هغې وروسته خپل لار وټاکي.
فرخنده وزیر په ضلع هنګو کې د سکولونو د تباه کېدو لړۍ دوام لري. په تیرو دوو اونیو کې د انجونو درې سکولونه د ترهګرۍ ښکار سول. په ریپورت کې به واوري چې په سیمه کې ماشومانو د تعلیم ادارې د پنشه کولو مقصد څه کېدلی سي او د دې د مخنیوي لپاره چارواکي څه کوي.
په سیمه کې د تعلیم محکمې مشر چارواکی حسن بادشاه د شمیرو په حواله وایي چې تېر دوه اونیو کې درې سکولونه په جزوي او یا په مکمله توګه تباه کړل شوي دي. چارواکي پر وینا چې په تازه پیښو کې د زنانو سکولونو ته زیان رسېدلی دی.
څلور سکولونه خو صرف شوخیل کې شوي او یو سکول په ترسمندو کې شوی او اوس موجوده ټیم کې د درې سکولونه رسېدلي د دوه هفتو کې وشو، یو په کوټکی او بل په کربوغی کې.
د مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه په سیمه کې قریبا 1200 سرکاري سکولونو کې د زنانو هاي سکولونه نه، میډل سکولونه 44 او پرایمری سکولونه 111 دي. د تعلیمي چارو کارپوه او ډیپټي ډایریکټر ایجوکیشن زهرا بیگم وای چې په پاکستان کې سکولونه تباه کول پر ماشومان زده کوونکو او پر استادانو بریدونه په دې ملک کې تعلیمي نظام لپاره لوی ګواښ دی او دا نه یوازې د ماشومان زده کړې متاثره کوي بلکې د پاکستان مستقبل نه محروم کول غواړي.
ټیروریزم چې کوم دی په دې ایشو باندې کوي چې دا اسلامي نظام یا یو داسې قسم ایشوز هغوی کوي چې یاره دا د هغې مطابق نه دي. سکولونه زمون په اردو کتاب کې یا د اسلامیات کتاب کې یا د حساب کتاب کې دا لکیره زمون د اسلام نه یا زمون د شریعت نه مختلفه ده. زمون کریکولم وینګ هغوی به کینې هغوی به ووایي وګوري چې واقعا د شریعت خلاف دی. مین ریزن یې همدغه دی چې هغوی نه غواړي چې زمونږ فیمیل چې کوم دی هغوی بهر روزي، هغوی د ترقۍ په لار باندې روان شي.
په قابلي سیمو او خیبر پختونخوا کې لسو کالو راهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونه وران شوي دي چې د ډېرو پړای وسلوال طالبانو پر غاړه اخستې ده. د طالبان وسلوالو لخوا د بریدونو د مخنیوي په لړ کې د سیمې د پولیسو مشر چارواکی ڈی پی او ډاکټر میاسید احمد دوای چې داسې ښکاري چې په سیمه کې سکولونو تباهي یوازې طالبانو نه بلکې دا کار ولسی خلکو هم شروع کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د سکولونو حفاظت په لړ کې مونږ شپږ میاشتې وړاندې د تعلیم محکمې چارواکو او د هر سکول چوکیدار سره ناسته کړې وو، خو بیا هم دا ولیدل شول چې چوکیداران په صحیح توګه خپل ډیوټي نه کوله. چارواکی زیادوی چې څوک د ماشومانو زده کړو ته زیان رسوي هغه زمونږ په منځ کې کسان دي، تر څو چې مونږ د مسله خپلونه ګڼو تر هغې پورې سکولونه به دغه شان تباه کیږي.
په پاکستان کې امریکایي سفارتخانه د قائد اعظم یونیورسيټي په نامه په هنتون په مرسته په ملک کې د ځنګلي ځناورو د تحفظ په اړه یو غونډه جوړ کړې وه. په دې غونډه کې میلمنو پر دې خبره زور اچولی چې په پاکستان کې د ځناورو د قاچاق مخه ونیول سي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې پاکستان کې د ځنګلي ځناورو بچ کولو او د قاچاق مخنیوي په کار دی. تیر ورځ د امریکای سفارتخانې د قائد اعظم یونیورسيټي په مرسته په پاکستان کې د ځنګلي ځناورو تحفظ حواله سره یوې دستوري تابعیا کړی و چې پکې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن نه علاوه د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی، د قائد اعظم یونیورسيټي طالب علمانو او ځناورو د تحفظ حواله سره کارکونکو مختلفو تنظیمونو غړو ګډون وکړو. دستوري تخپل وینا کې کې ریچارډ اولسن وویل چې ځنګلي ځناورو تحفظ د راتلونکو نسلونو او د نړۍ د قدرتي حسن ضمانت دی او د ځنګلي ځناورو د قاچاق مخنیوي په کار دی. په دستوره کې د پاکستانی فلم ساز نثار ملک د خیبر پختونخوا په چترال سیمه کې په واورو کې اوسیدونکو زمري یا سنو لیپرډ باندې جوړ کړی شوی فلم هم وښودلی شو. د دستوري وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې نثار ملک وویل چې زموږ د ملک ولس ته ځنګلي ځناورو په حق لا دومره آگاهي نشته، نو حکومت له په کار دی چې دې لړ کې ګامونه پورته کړي.
اس ملک میں اس لیے اویرنس نہیں
پدی ملک کے خلق تا جناور پہ حقلا دمرا آگاہی نشتا اور دا ہغی غٹ وجہ دادا کہ زمون یوش میر نور مسلی دی لکہ دا خوراک سکا دا امن و امان اور دا غشان یوش میر نور مسلی ہم دی نو زک خلق وائلڈ لائف طرف تا توجہ نہ ور کوی ترسو چی دا قانون خبر دا نو حکومت قوانین جوڑ کری دی خو ہغا نہ ہو پا صحیح تو گا عملی کی گی اور نہ خلق تا معلومات شتا نو زوائم کی نن سنگ پروگرام موشو دا سی پروگرامونا کے دل پکار دی احمد بوات اللہ خپل کردار ادا کول پکار دی چې خلکو ته د زناورو په حق لا آگاهی ورکړي شي.
د زناورو تحفظ حواله سره کارکونکو ادارې WWF پروجیکټ کوارډینیټر عظما نورین وای
WWF کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں کنزرویشن کے لیے
WWF جسم رحم کرونا کوي د زناورو د حفاظت په اړه موږ هغه ځایونه مختص کوو چې چرته زناور موجود وي او د لړ یې موږ د خیبر پختونخوا په چترال کلګیت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سنو لیپرډ یا واوري کې اوسیدونکو ازمرو د حفاظت په حواله سره ډیر کار کړی دی.
د غیر سرکاري تنظیم سټیپ مشر سردار نصیر ترین وایي چې ملک کې د زناورو تحفظ زموږ د ټولو مشترکه ذمہواری ده.
کنزرویشن خبر ہو کے خلق درتوائی چی بھائی دے انسانانو مسئلے مجھ حل کر لے چی پات وائلڈ لائف سو چی غلط ہے آگا وائلڈ لائف کوئی اس مجھ دا کلچر پارٹ دے سلیمان مارخور چی دے دا اتفاق دے چی چیری چیری پشتو ویل کی جی حالت سلیمان مارخور دے دا شمالی بلوستان یا دا فاٹا سے علاقی دی چی سلیمان مارخور پکچے دی زوم دا اس مجھ ذمہواری دا کہ مجھ سنو کو ختم دے.
دستور کے گڑون کون کو خلق کو پدی خبر زور راوڑو چی پاکستان کی دا زنگلی زناور تحفظ پہ حقلا داسې دستوري پکار دی چې اولس کې آگاهی راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د پښتون مېشتې سیمې ګلستان اوسیدونکي رفیع الله کاکړ د لندن د اکسپورت پونتون لپاره د لوړو زده کړو امتحان پاس کړی. رفیع الله کاکړ وایي له دې سره چې تعلق یې له یوې شاته پاتې سیمې دی خو بیا یې هم په خپل مهنت باندې تر دې ځای ځان رسولی دی. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له نوموړي سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
د ګلستان د کلی احمد خیلو درویشت کلن ځوان رفیع الله کاکړ له ټول پاکستان څخه سږ کال د لندن د اکسفورډ پوهنتون لپاره په سکالرشپ منتخب شوی. رفیع الله کاکړ چې لومړنۍ زده کړې یې په خپل سیمه ګلستان کې کړې د ټول پاکستان له پرمختللو ښارونو او د لویو لویو تعلیمي ادارو تر ټولو زده کوونکو مخکې شوی چې د پاکستان له لوري د سږ کال لپاره د لندن د یاد پوهنتون لپاره د سکالرشپ په امتحان کې پاس شوی. رفیع الله کاکړ لومړی هم د دې سکالرشپ په اړه مشال راډیو ته وویل.
دا سکالرشپ چې دی دا روډ سکالرشپ ورته وایي چې اکسفورډ یونیورسټي لندن ته سالانه د دنیا د درویشت ملکونو سره اسیسټ سټوډنټ اکسفورډ یونیورسټي لندن ته راځي. د پاکستان څخه دی پر دا سکالرشپ هر کال یو سټوډنټ دی. دا سټوډنټ چې دی دا چې د پاکستان کې دننه بیا کوم سلیکشن پروسس دی دا یو ډېر ورست سلیکشن پروسس دی چې هغه کې دی مثال کټین شاک ریسټنګ ورکی اخری کې مطلب 8 یا 10 سټوډنټ د انټرویو د پاره شارټ لیست کې. نو د دې وارث دی د خدای تعالی په فضل سره د مور د فلار په دواو سره نو زه مثال راوتلم در اخر سټیج پورې راوتلم. نو په انټرویو په دې کې مطلب زه سلیکټ شوم او د پاکستان د طرف دا کال یعنی د روډ سکالرشپ ایوارډ ماته ملو.
له دې سره چې رفیع الله کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې د نورو زده کړو په اړه بیا هم مشال ته څه داسې وویل.
ما تعلیم خپل آغاز کړی دی. ما بالکل د ګلستان کاری قیامت خیلان کلی دی. دلته ما در پرائمری پر سبق وای د شپږم جماعت پر بیا ما د مډل سکول کې سبق وای د شپږم جماعت بعد بیا زما داخله وصوله په بلوچستان ریزیدنشل کالج لورلای کې چې بیا خپل لورلای ورته وای په 2001 کې. هغه بعد ما بیا په ګورنمنت کالج لاهور چې جی سی نو سی پورمر ته وای هلته ما داخله واخیستل په پولیټیکل ساينس کې بی آنرز ما وای.
د ګلستان دا ځوان چې له ډېرې شاته پاتې سیمې سره یې تعلق دی، له مشال سره په خپلو خبرو کې وویل د دې سیمې په هر ځای کې تکړه ځوانان شته چې د ده په وینا که لږ هم محنت وکړي نو لوی مقام ته ځان رسولی سي. د ځوانانو لپاره په یوه پیغام کې رفیع الله کاکړ زیاته کړه،
زما د ټولو خلکو ته دا یو پیغام دی چې زه د څومره پسمانده علاقې څخه خلک یم، ګلستان، کاریز، احمد خیلانو کلی، دا ټولو خلکو شاید معلوم وي که نه وي معلوم، خو زه دا ورته وایم چې د شپږمه پورې زما انګریزي نه وي زده، چې زه د دومره پسمانده سکول زما اردو نه وي زده، زه چې بیا سي لورلای ته کلم ما په اردو په خبره سر نه خلاصېد، نو نن چې زه خدای در دا مقام را رسولی یم زما دا یو پیغام خالي و د خلکو دا سر وخلاصوم چې صرف او صرف همت او محنت وکړي. خدای پاک زمر په دې سیمه کې د پښتنه سیمه په خلکو کې ډېر زیات صلاحیتونه ایښي دي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د کلا عبدالله خان سیمه ګلستان تر ټولو شاته پاتې یادېږي، چې پکې د نورو سیمو په پرتله د تعلیم کچه زیاته ټیټه ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او سم د خبرونه په پای کې یو داسې ریپورت چې د پېښور په قیوم سټیډیم کې د امن لپاره د ترسرسو لوبو پاړه دی. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث دا ریپورت تیار کړی دی چې د پښتنو په یو ملي ترانه پیلېږي.
د انوکی ریسلینګ پر پیچ په نوم د امن د پرمختګ لپاره په پېښور پایول سټیډیم کې د شروع په ورځ د کشتۍ او علاقایي لوبو په دې میله کې په زرګونو د سکولونو او کالجونو طالب علمانو او عامو وګړو برخه واخیستله. د امن د پرمختګ لپاره د لوبو د دې میلې په هکله د لوبو صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل،
د امن لپاره کیږي د دې نوم چې دی انوکی ریسلینګ فور پیس فیسټیوال. انوکی محمد حسین پخپله د خبرو کا چې پېښور ته تلل غواړم تاکہ د پېښور او د خیبر پختونخوا سافټ میک ټول دنیا ته پورټری کوم.
او د جاپان نه سره د سوارلسو نورو پهلوانانو راغلی محمد حسین انوکی د لوبو د میلې ته په خپل وینا کې په خپل مورنۍ جاپانی ژبه کې وویل چې زه د جاپان د ولس د اړخه د پاکستان ولس ته د امن پیغام ورکوم. زه د جاپان د امن خوخي ولس د اړخه د پاکستان امن خوخي ولس ته د امن پیغام ورکوم، او زما چې دلته ولس کوم ګرم استقبال وکړو دا به ماته ټول عمر یاد وي او چرې به زه نه هیروم. په دې محل د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په پېښور کې د لوبو د دې لوی میلې د اهمیت په اخله مشال ریډیو ته وویل،
او انوکی چې هغه د جاپان نه تشریف راوړی دی دا هغه یو عالمي شهرت دی. هغه مونږ د دې پېښور د زړه نه د دې پېښور سټیډیم نه د امن پیغام ورکولو په بنیاد باندې چې کوم دی ټولې دنیا ته وایو چې مونږ د امن خلک یو، دهشتګردۍ نفرت کوو او دنیا ته دا باور ورکوو چې مونږ به د دهشتګردۍ خلاف جهاد جاري ساتو تر هغې پورې چې تر څو پورې دا ختمه شوي د سپورټس میدان نه، د کلچر د میدان نه، د تعلیم د میدان نه. غرض دا چې د ټولو شعبو په حواله به مونږ هغه اکټیویټیز کوو چې امن ته تقویت ملاوېږي او دهشتګردي چې کوم دی کمزوري کېږي.
او یو څو تماشایانو د دې میلې په اخله د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زه نو د پایان سکول نه راغلی یم، زما میر نواز نوم دی، ډېر خوند یې وکړو دې کې، هر قسم لوبه وایه، پهلوانۍ هم ډېر خوند وکړو، هغه کبډۍ هم ډېر خوند وکړو. حاجي دا پکار دي، ډېر زیات پکار دي، مونږ ورته لږ خو دغه کېږو خوشحالېږو.
زما نامه اویسا پټن بی کې سبق ویم، ما نن دلته دا وکته چې دلته بار مونږ نه ډېر ښایسته دغه راغلی ریسلنګ را او ډېر ښایسته مقابلې وکړې، او زه د دې نه ډېر خوشحاله شوم. او الله دې زمونږ د پاکستان هم داسې اباده لري، دا لپاره دې داسې وکړي چې دلته
د یادونې وړ ده چې په دې میله کې د لوبو ترڅنګ ګډونوالو د آسونو، د ګډاګانو، د خټکو، محسودو، چترالیانو او نورو قبایلو د اتڼونو نه هم ډېر خوندونه واغیستل. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
د ریپورټونو لړۍ هم دومره وه. اوس به د خبرونې د پای په شیبو کې له عبدالله کاکړ څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد په یو ځانمرګي برید کې زخمی شوی. د افغانستان طالبانو په یو بیان جاری کولو سره د حملې ذمہواري قبول کړې ده. په داسې حال کې امریکایي ډرون الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د لیدو پر وخت امریکایي سفیر ریچارډ جی اولسن سره دا مسله راپورته کړې ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ ویلي دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالات سم نه دي، نو ځکه نشي کولای چې د هیواد سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار ویلي د دسمبر تر 1 نیټې پورې په پاکستان کې د میشتو ټولو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدل ممکنه نه ده. یعنی شاهدین وایي په قاهره کې د مصري ولسمشر د ماڼۍ بهر لږ تر لږه درې ټینګونه او ځینې بکتربند ګاډي ځای پر ځای کړل شوي دي. د جرمني کابینه ترکیه د شام له ګواښه د ژغورلو په خاطر د پیټریاټ نیم فضايي دفاعي میزایلونو د ورلېږلو منظوري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون له عراقي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بغداد ته رسېدلی دی. دا خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ست خبرونه پای ته رسیدې. که پردې سپو پات سواست د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او پسمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای درس اجازه غواړم. هر ځای چې است شو وخت ولرئ.